دید که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از شیره سوا فشاره روانی جلوگیری کنید، اگر فشار خونی بلند دارید.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تکرار لست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراس اونیس بحث لرو. خو لمړی په مکړی خبرونو ته، په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته ده. د سیمې ته غځېدله لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي،
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومانو د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې و. خو سکل تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سکل په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډیدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه څلور هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونې برید کې لاس درلود وژلی دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. په پاکستان کې دیرا جیش العدل ډلې د هغه برید پرمنلی وه. تسنیم د ایران سپاه پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه څلور ترهګر وژلي او څلور نورې نیولي دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په دوو جلا بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسان وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی وو. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. په نورو موضوعاتو کې، د ختیځو ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یوه څانګه د نورستان له لارې ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
په دوی باندې نور د ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واورئ چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی.
لار مې پاسوي دي یتیمې ما د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ ما دلته راغلم چې په عمرې ښوونځي کې زده کړم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهې صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چا ویلي روان وضعیت میرمنې تر نورو زیاتې اغیزمنې کړي دي. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس سو. د ملګرو ملتونو اړوند غیداري ویلي په تیرې یوه لسیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاریو سخت سپلای دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې، یعنی د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو، تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 500 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لوتن لارو نه د خیرینه د غوډونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تیر سوړ شوې ده د خوړلو اسنه لارو پوښه خوړلو حیرانه پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ماموري نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړنه لري.
شخص خود من یتیم تا دو شم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دند خو خدای را نواخیسته ستونزی ما دو چند زیادی شوی. پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند درلوده حول دندو لری شوی اوس لزخ تزیاد و ستونزو سر مختی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم، هغه هم که کومه کورونه سلیا یا نیم سل افغانه ای را کری.
دا پداسی حال که دا چیه دا بیلا بیلو نریوالم رسندوی بنسطون سرچینو د راپورونو لمخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو لمخې اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آنده چې زرګونه مېرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي، دوی او ماشومان یې په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولای دی. د ایران دولتي اژانسی سنا د لورستان د ولید مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې له څه مودې راهیسې د افغانانو پر تګ راتګ او کار بندیزونه پراخ شوي دي.
په ټوله کې ایران
په دې ترڅ کې څو ځلې نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلي سادات د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسما وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هیواد وباسي او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که بدنوي، خو زه باید بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ راتګ د درسونو د مکتبونو او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چا ته کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخته د هغه نه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله سادات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، خو په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شویو هلته افسرانو یا کارمندانو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي خو چې دننه هېواد من نه موږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي هلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه پر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا آن دی چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخواني حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېره دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې د ایران اخوندي نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې پخوا هم کړي دي، اوس به هم وکړي او په راتلونکي کې هم.
د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکاره شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اتسکزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 نیولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت و د محدودیتونو له کبله وزګر شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ دغلته زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اتسکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه په کبه به پر دغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندي وڅوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غزي دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمي کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامی د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د بلوچستان په چمن ښار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیموونکي محمد صادق اتسکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی اوسادی چې د افغانستان او سپین بولدک چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثره مړی پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورټ غوښتل زما درته وایم چې زموږ کرباتونه انانات کلتور ټول پکې تباستو کلار نسو خلاص پر لټ سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک.
د خاغلی اتسکزي په خبره کې هم د پاکستان حکومت په کراتو د دوی پر وړاندې له زور او جبر څخه په استفادې فشار راوړی خو دوی به هیڅکله له خپلې غوښتنې په شان شي. د یادونې دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه دې له پاسپورټ او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداری ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د وروستۍ حمله له کبله له سختو عواقبو سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي ایران د اسرائیلو لخوا د حملو لپاره د دې هیواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د یرغمل شویو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د 2 ورځو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. د دې مسایلو تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قمندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداری ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو له کبله له ترخو عواقبو سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغل سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبه په ورځ پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپله خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حملو په ځواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پاسداران د یوه قمندان د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د سپای پاسداران د قدس واکونو قمندان عباس نیلپروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې ووژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16مه نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویلي سوی چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د دوه ورځني اوربند او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د اکشن به پر ازو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سوي کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته وویل په لاسو راځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی. دوی نو ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل شوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روغتون څخه د چاپې پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړي نیولې دي. د پوځ په وینا له روغتونه د ملکیانو د وتلو پر مهال دغو افراطي وسلولو هم د تېښتې هڅه کوله چې ونیول سول او ورسره په روغتون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلونو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نښلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لږ لګښت جوړېدای شي. د دغه ولایتونو مشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو او پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دی.
د سیمې او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زولارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکه په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره شکې ولایتونو ته به ډیر فایده وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي، نو دغه سړک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سړک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لار له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړي.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل تر اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي، او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي، او د نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان
دوی وی تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی، او په برکت یې د دواړو برخو اوسیدونکو ته په سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته راکم شوی، او هڅه کیږي چې دغه سرک ختیځ نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریز توکي د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارې پیدا کولای شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤول حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې، او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سرک په رغبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په هلمند کې یو سیمه ییز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړی. دغه ښوونځی چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، د ځایی سوداګر محمد عیسی عمری له لورې جوړه شوې.
هغه یتیم چې په بازار کې اوسیږي هغه موږ ترانسپورټ لرو، موټر ورچی د کور د مخ څخه یتیم کنجلي کاله کې هغه سپرې درس ورته وایي بکر. هغه یتیمان چې د ولسوالۍ دي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دوی شپې اجازه ورکړو. ډوډۍ مصارف ټول لیلیا سیستم لرو. دا سیستم دا اوس لیلیا 2500 موږ لیلیا یوازې لرو، او 1500 ناریه لرو چې ځای ورسی چې 2500 کېږي. اوس د لیلیا شمېر زر نه پاتې شو.
احمد د همدې ښوونځي یو زده کوونکی دی، وای پلارې تیری شل کلنې جګړې ورڅخه اخیستی، او اوس خوشاله دی چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي.
وکه ډېر ارمان مې درلود چې کله به چې ما به نور ولید چې زده کړې بیا کونه مام ډېر ارمان درلود چې زده کړې زمینه یې ځای برابره کړه، خو موږ ته بارا عمر محمد سا دا زمینه راته برابره کړه چې دوی ترانه مې نشم وکړه. خو په لیلې کې اوسېږي چې منظم ځای لرو. دا دوه منظره کچه ده چې جوړ کړې دي. په یو منظر کې اوسېږي، په بل منظر کې زه اوسېږم. هغسې هغه منظر خپل ځان سندخچه لري چې خپل سامان ته پشکې خوندي کوه، او پاکه غذا د خوراکي
زاهد د همدې ښوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کېږي، بلکې په خوراک او ترانسپورټ کې هم ورته اسانتیاوې برابرې سوي دي.
پلار مې پاسوي دی، یتیم یم، د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ یم. دلته راغلی یم چې په عمري ښوونځي کې زده کړم. موږ ښځې د شپې د پیدا کې راسو، مطالعه لرو، درې وخته د درسو زمینه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخته ډوډۍ د خوراکي توکو زمینه برابره درته. همدارنګ د ساتیری تفریحي ځای ته معلوم دی چې مریضان څوک کوچنی که غټې شفاخانې ته مو بیایي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې چې کوم ښوونځی او یا درځم د کمجلس او د خاص تر څو مرزي نه مننه کوم، زه خوشاله یم چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړم چې زموږ د وطن نور تجارانو په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومان لپاره د ګډول ښوونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د وجې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د نن په بحثونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو، خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته روزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تېره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند په یو ویډیوي پیغام کې معلومات ورکړي. افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګوزان وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږ کال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په یو بیان کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات به د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 تنه ترهګر چې شک کیږي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلی دي. د سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبی ورځې په برید کې لس پولیس وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلي دي او لس نورې ټپیان کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسانې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه یې ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د ده په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه موده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه 2 راکټونه وویشتل سول. اخوا لغور څخه را رسیدلی راپور نوې چې د طالبانو ځواکونو د شنبه په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمیر موترزو خلکو ډزې وکړي او شپږتنه ټپیان کړل. د غور په پاسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمیر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. په غویي اثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرولغ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان شول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې او ولې وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کېږي. په څو شېبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 15 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا پخوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر تاسو تر ازو ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشي د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
مننه سالی صاحب تاسو ته درنو میلمنو ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډېر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه او مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود وو، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نه و هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسو که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسو بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي او امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامي شرعي حکومونه دې په خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول دې دوی خپله هغه شریعت په خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا دې نو نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی
ډېر مننه. مولوي رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شرغلاست. د اسلامي اصولو له مخې که چیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، د بحث درنو ګډونوالو ته او همدارنګه درنو اوریدونکو ته. دی اول دی کورد کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکنم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند مېلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وینو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیستل. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب می ځه سره پټ ورکو، هغه ونوري بیا یې سلام واچو، د دریم ځل لپاره سلام واچو او زما له طرفه یې جواب تر لاسه نکو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، په ځل په منډه تر دروازې پسرا ووتم او بیا می نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکاو، په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم. وای سلام خو اجازه ده، ما سي اجازه ونوري د تا له طرفه می جواب ونوري، نو زه کور ته نه سوم. په اسلام نو کور په کلتور د موږ تاسو په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخلېږي کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوئ نو طبعا یو لازم امر به در سره وي چې هغه یا به د حوزې امر یا د مربوط ارګان امر به در سره وي. د قانون په لحاظ باندې هم د قانون له پلوه هم ته نسې کولای چې د یو چا کور ته همدغسې بې اجازې او دغسې بې سرفې ورننوځې. او په دې اوسو حالاتو کې خو بیا بېخي ته دلته خو نه دښمن شته، دلته خو وطن دی، د وطن او د ولس خلک دي. بیا یوې خواته دا خلک دعوه کوي چې افغانستان کې امنیت دی او هر ولس له طالب سره دی، نو بیا د کور ته لاشي څه معنا لري؟ نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نه سم، نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي چې یو چا کور ته ورځي، کور تر ټولو لوی ستر حریم دی، او هلته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي، او بغیر له اجازې ته د چا کور ته داخلېدلی نه شي. او که داخلېږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی، حرام دی چې یو چا کور ته داخلېږي، او هم له قانوني پلوه له هر پلوه دا ناروا دی چې یو چا کور ته یو چا شخصي حریم ته دغسې بې اجازې ننوځي.
ډېر مننه. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری هم را سره دی. شینواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وسي او بڼه باید څنګه وي؟
خپل سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. بیا هم تاسو ته، تاسو تخنیکی کارکونکو ته، او ډېرو قدرمنو معززو میلمنو ته، اندر صاحب او اتمر صاحب ته. وګورئ، د کور په کور تلاشي چې پخوا هم په تیر کال وشوې د افغانستان خلکو لخوا، یعنی ټول ولایاتو کې دا پروسه تطبیق شوه، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپله هم موجودم او اوس هم موجودم، ډېر خلکو د دې ارکلی وکړه. دا چې تلاشي په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوځي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې، او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځنې غیر مسؤولو خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی، هغه هم د طالبان لاس ته ورغلې. پروسیجر دا و چې هغه وخت چې دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي ده. زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ری، ولې دلته یو سلسله شرایط لري. سمه ده چې شخصي ملکیت، یعنی کور، هغه شخصي حریم دی، هغه مسؤلیت لري، ولې دا هم شرایط لري. نو کومه تلاشي چې موږ ولیدا دغه تیره به څو ورځې کې چې وشوه په خیرخانه په 15مه سای اوزه کې 315 کې انداسې په 12مه اوزه کې 12مه اوزه کې، نو هم موږ د خپل په خپل سرګو ولیدا چې دروازه تکول کېده، ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقې ورسري او دوی اجازه نه نوځي. ولې ځینې داسې حالات هم پیښ شوي په همدغه اسلامي امارت طالبانو وخت کې چې بې مجاوزه هم ننوتی دی په کور باندې چاپه هم وال شوی چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی، همداسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چا په کور باندې ته مثلا هلته ننوځي او یا هم هلته د دې خصوصي حریم ته ننوځي، دا هم خپله جرم بلل کیږي. ولې بیا هم ځینې ستونزې راپېښې شوي د دوی ترمنځ، مثلا طالبانو د کور والا یا د کوڅې خلکو ځینې ستونزې رامنځته شوي، یا مثلا پخواني پوځیانو چې د دې دغه نظامي توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دي پرېښل شوي، یعنی ځینې به دغه سپېښې رامنځته شوي، لکه مثلا د دوی نظامي توکي لکه کمربند او بوټو تیزاتو یا دریشي وو، مثلا با داس کسان دي څلوېخ کاله پنځه کاله یا شل کاله وظیفه اجرا کړي، تبن کال کې یو دریشي جوړه کې شل دریشي کېږي، دا هم تر ویوړي نه یو څه مشکلات هو او اوس هم ځینې مشکلات شته دی. خو دا په دې معنی نه ده چې دلته خدای نه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا پښتون دوی احساس د خطر کې. ولې دا ډېرې ګټې لري؟ نو داسې معلومیږي چې دغه اوسنۍ تلاشي چې زیات فوکس په دې دی، زه فکر کوم چې دا یو علت دا دی چې په دې روسیې کې کابل ښار کې ځینې داسې عملی کېږي ډېرې وختونه وخت، او تیره اونۍ کې هم تا شاید وید دی به اورېدلې مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي. نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینه چې دوی هلته شک مشکوک هغه ځینه تلاشي کېدای شي، تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري، مقامت پورې تړاو لري، او مخالفین او غیر مجاوز شین هم لاسره شي. نو زما په نظر باندې دا ګټې لري تاوان نه لري. ولې د خلکو هرکلی هم شته، حمایت هم خلک د دې هرکلی کوي. نو کابل ښار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره، خو ولې هغه اصول او هغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي، بې حرمتي عزتي ونه شي، او په ډېر ښه سلوک په ډېر ښه اخلاقو دا عمل ترسره شي.
ژوندی اوسئ. اتمر صاحب، تاسو ته راځو لکه څنګه چې ښاغلي شینوار وویل چې دغه تلاشي ګټه هم کوي، که ګټه لري نو ځینو کسانو ولې په کابل، غور او نورو ولایتونو کې عکس العملونه ښوولي؟
اصل کې په پرنسپ کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي، هغه کې خلک مشکل نه لري. په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل، موږ خپل کابل کې کورونو باندې د خلک راتلل عسکري صاحبان صاحبان به، لیکن د هغوی برخورد ډېر دوستانه او ډېر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر و. یو دا دی چې تاسې په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه دغه کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري، او شریعت هم تاسې ته دا وایي چې تاسې بدون د اجازې مور ننوځي. زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسې په رادیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسې سره همکاري وکړي. دا خو یو عمومي خبره ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي، دوی خو وحشت سره بلد نه دي. تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځئ، د هغه په کور باندې د ثقیله سلاحو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي، د هغوی په زنانه څه تیریږي، خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي. تاسې لږ په دې برخه کې فکر وکړئ. په پرنسپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی، هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی، لیکن داسې برخورد چې تاسې د هغه تیلیفوني لټوئ، چې تاسې د هغه الماریګانې داسې لټوئ، د هغه په عوض د دې چې تاسې سلاب پسې وګرځئ، د هغوی البومونه د عکس ګورئ، تاسې په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ، تاسې هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي، دا ستاسې تلویزیون والا داسې دی، دا ستاسې د شانتن والا دی. دغه خبرې دي چې خلک تاسې نه لرې کوي. اما په پرنسيب کې تلاشي په هر ځای کې شته دی. تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ که کور تلاشي کېږي که خپل شخص تلاشي کېږي، دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي. دلته خپله رسنۍ، دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي، د دوی نه غوښتنه وکړي، د فامیلونو نه، د خلکو نه، چې دا ګروپونه سره دوی همکاري وکړي.
ډېره مننه. د ښاغلي مولوي رحمت الله اندړ، تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي. د خلکو همدا اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شینوال صاحب هم په دې وویل چې خلک په دې باندې خوشحاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشحاله اوسي یا راضي اوسي. دوه مسایل باید موږ سره بیل کو او باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی یو شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستدې وسیمې کوي، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. د خلکو او د ولس، د رعیت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ یا هغه څوک چې په دې باندې حاکم وي، د دې ترمنځ یوه د باور فضا موجوده وي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د لتاس په یو خوا باندې روان وي، ته د بل خوا باندې روان وي، ته د پی حکومت وکړي. نو معمولا چې کله تلاشي را د کور په کور تلاشي رامنځته کېږي، یا هر سړی په هر سړی باندې د تا شکي او هر چاته د شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبره ده چې حکومت او د ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی، دا معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی د ولس په خوښه باندې نه دی راغلی. که چارواکی د ولس په خوښه باندې راغلی، نو هغه خو له ټول ولس سره دښمني نه شي کولای، هغه خو ټول ولس ته د شک په سترګه باندې نه شي کتلی، او هغه خو ټول ولس له ځانه نه شي لرې کولی. او په همدغو موږ خو هغه د راپورونه ولیدل په کابل کې، نو یو راپورونه مولې د لیادي خلکو هغه غږ مو اوریدو سي ک خلک دني خوشاله، نو بیا ولي خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي سي د شپې په کور باندې ولدن کېدل، الته ماشومان دي، الته سیاسري دي، الته دي کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته بو ولي. دلته خو نه جنگ دی، دا خو نه د جنگ میدان دی، نه د جنگ ډګر دی. یو اجازه واخلی، باید ورسی ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاشي کول، دا همدغه دی ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک چې د دوی په باندې حاکم دي یا داخل لري یا ځان ته حاکمان وایي، د دې ترمنځ هغه واټن دی. او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بلې زیاتېږي. دا اوس خو زه څونه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله مغه جګړه راسخته سي، چیرته حمله مملې په باندې وسی، دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دی راغلی، دلته خو د ولسي مشروعیت خبره نه وه. په همدې خاطر باندې دوی بیرته په ولس باندې راکېږدي چې دا په ټول دښمنان یې باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه وي، ولس مظلوم یې، خلک یې ځپي، هر حکومت یې ځپي. طالب هم همدغسې کار کوي، کله جګړه په باندې سختي یا په کومه له کومې سیمې شکایت ورته وسي، دوی فکر کوي چې بس همدا د زور لاره ده او یوازې بله لار نشته، د ټوپک په شپېلۍ باندې، ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلۍ باندې خلک یېل کوي.
ډېر مننه. ښاغلی شینواری، خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي، نو بیا ولې د تلاشۍ په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
کاملا د خلکو لخوا کوم ځای پورې چې لیدل کېږي چې جناب اندړ صاحب او اتمر صاحب افغانستان کې موجود نه دي او فعلاً زه کابل کې یم.
بل شنور صاحب، ستاسو آواز یو څه خراب شو، که ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروي غوږی ایسته کړي، نو کېدای شي آواز مور سره سم سي. مهرباني.
اوس صحیح شو؟ آواز صحیح شو؟
اوس بخي سم سمې.
نو جناب اتمر صاحب او اندړ صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې نو خلق په دې کې ډیر زیات خوشاله دي دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشی باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعتون طرف. از فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاسه ورکړي ځکه چې کدی خبري کې بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي نو دا تلاشی به نتیجه ده دا به نتیجه نه ورکی. ولی دا په دې معنی نه ده چې مثلا یو منطقه یا حوزه ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا طالبان لخوا دا په یو دښمن او مخالف په سترګو لیدل شي. خو دلته اصلي خبره ده چې په خوا هم د یو تیر کال هم د ښه نتیجه ورکړي او ډیر د دې ارکلای شوی او ډیر زیات د ساور دی لرله اته په امنیتی مسایلو باندې ډیر خم مثبت تاثیر کړي په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډیر ښه اغیز کړي د بنان خلک خوشاله دي. خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري د دې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس ده یا نظامی کس و پخواه چه اغا اوس مثلا نظامی نده یا ملکی ده اینو داغه سر تجهیزات سکه داغه سر مثلا دست مشکوک آشنا اجناس و آشیات سکه اینو ترکم ده پوری لیدل شوی ده تلاشی خو پروس کال هم و نو دا کم کسانو چه منگه تا ویلی او یا هم از منگه کور هم تلاشی شو تو تو واره. ولی په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملا امام ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشي وکړه بخنه وغوښته. اته هم زیاتو مواردو کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړی که نه درو کار شی لاس رام شي هم ستا دغه اخلي دلته امضا اخلي ستا وکي اخلي او که چیرته چې لاس سره هم نه وړي هم دی وکي اخلي او اسناد اخلي. نو په دې خاطر دا ډیره موثره ده او دا ډیر مفیده ده. پخوا هم د تلاشیان کېدی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکې په هغه ځایونو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغوی تلاشي وکړي او دغه
مننه شینوار صاحب. ښاغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي وو. وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشي پر مهال شیزنه پولیسان هم له ځانه سره بیايي. دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي؟
اوس وخت کې خصوصا په دې باور نه یم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنیو کې چې مونږ دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا طبیعي دی چې یو لوی ستونزه مخصوصا زموږ او تاسې په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي. او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپله سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصي مونږ خپله چې افغانستان کې دغه مونږ په خپل سترګو لیدم دی د طالبان په وخت کې مونږ لیدلي چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي به داسې ویستل په سړک باندې یو.
بله اتمر صاحب ستاسو آواز زناورم. ښاغلی اندړ تاسو ترازو ستاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال د دغه سیاسي حساسیتونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟ مهرباني.
یو خو لومړی زه له شنوار صاحب نه هیله کوم سید هلته مجبوریتونه دي په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وکړي یا لیک تر لیږه ووایي چې دغه تلاشي مناسبه نه ده هم هغه ځورول کیږي. زه دغه حساسیتونه درک کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولي ګلزار ونه فودل سي. داسې نه ده لکه څنګه چې شنوار صاحب وایي هر څه ګولي ګلزار دی او خلک ډېر ځینې خوشحاله دي او طالبان ښځینه پولیس ورسره ګرځي. اول دې طالبان ښځینه پولیس څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي، د پولیسو ته څنګه اجازه ورکړي؟ بل څه ورسره ګرځي، ولی ورسره ګرځي؟ حقیقت کې اصلا د غټول کیسه للوی سره خراب ده. د طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازې په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده. دلته د دې پښتنه باید ونسي چې څه باید وسی. دا باید وسی چې اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي. طالب باید دغه د کوم استبداد سي پایل کړی دی، دغه کوم نظام سي، یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت یې دی که هر څه یې دی، دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي. دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي، ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي، همیشه داسې فکر نه سي. او د طالب همیشه هم داسې دی، ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم، تر څو پولیسي ولس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولس په خوخه باندې رامنځته نسی، همیشه به همدغه حالت دی. دا کار هر څوک کی که هر څوک راځي هغه به همدغه حالت دی، ولس پکې زوريږي او ولس په همدغه ستلاش کیږي. او څوک سی وایي سی حالت ډیر ښه دی او هیڅوک دغه مشکل نه لري، دا خبره صحیح نه ده. دا راپورونه دي دا تاسو خپل دا تاسو خپل سه بحث په باندې جوړ کړی دی، خو همدا وجه دې خلک شکایت کوي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خبرې وکړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلکو اوربندي عکس العمل شو. ولې میلمانه و د افغانستان د ملي امنیت شورا په خونه ویان مولوی رحمت الله اندړ، د مسایلو شنونکي صادق شنواری او د پانتون استاد محمد اساق